The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2014 اپریل د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 1 نیمې، افغانستان کې اته، واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 11 نیمې بجې دي. په دې نن ته خبري خبرونه کې درته ځا شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هغه به د ججانو یو بې طرفه کمیشن جوړوي چې د دوی د کورنۍ په خارج کې د غیر قانونه سرمایه کاری د تورونو پلټنې وکړي. او د هند اقتصادي چارو وزیر ارون جیټلی ویلي کڅوک هم په غیر قانوني توګه دغه کاروبار کې په هند کې ککړ ثابت شو، نو د موجود قانون لاندې به د هغه پر ضد سخت نه سخته کاروي کوي. د امریکا د فوج یو کمانډر په کابل کې ویلي د ناټو او امریکا فوج د روان کال جنوري د میاشتې نه تر دې وخته پورې افغانستان کې د ترخګرو پر ضد د سلو څخه زیات عملیات ترسره کړي دي، چې پکې زیاتره د داعش وسلواله ډلې پر ضد هدفي عملیات دي.
The majority of those have really been in kind of the Nangarhar area and the majority have been focused on Daesh.
او د شام پوز وای یو جنگی جاز یې د زمکه نه هوا کې د نخو وشتون کې میزایل په لار را گذار کړی شوې ده. او د شام علی پوخار کورد چارواکو ویلي د داعش وسلواله ډلې لخوا ډزو کې لک تر لګ یو لس عام ملکی کسان وژل شوی دي. او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هغه به د ججانو یو بې طرفه کمیشن جوړوي چې د دوی د کورنۍ په خارج کې د غیر قانونه سرمایه کاری د تورونو پلټنې وکړي. په ټلویزیون خام ته خپله وینا کې هاغلی شریف وویل چې د سپریم کورټ یو جج به د کمیشن مشري کوي. د خپل مخالف سیاسي مشرانو غږ وکړو د ده پر ضد د دغه تورونو په لړ کې د شواهد مخې ته راوړي او ثابته دي کړي چې د وزیر اعظم کورنۍ په کرپشن کې ککړه ده او کنه. وزیر اعظم په خپل ځان لګیدلی دغه د کرپشن تورونه رد کړي دي. د وکیلانو یوې ادارې موزیک فونسکیوف د پټو معلوماتو اسناد ښکاره کولو په فهرست کې د پاکستانی وزیر اعظم نوم هم څرګند کړی چې وایي د ده دوه زامنو یوې لور د یو شمیر خپل خارجي شرکتونو په اساس برطانیا کې جدادونه اخیستي دي. وزیر اعظم ویلي د ده بچیانو په ایمانداری او قانوني توګه باندې کاروبارونه جوړ کړي دي او کومه غیر قانوني لارې نه ده خپله کړې. د پاناما کاغذونو په څرګندېدو د پاکستان مخالفه ډلې د وزیر اعظم د کورنۍ په اړه د پلټنو غوښتنې کړې دي. دې ښکاره شوو معلوماتو کې د پاکستان ستر سیاستدانان، ستر کاروباریان، پخوانی د پاکستان ججان او نور مخور کسان شامل دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاناما کاغذونو ښکاره کېدو وروسته د ملک ګڼ شمېر ادارو ته د پلټنو لپاره امر کړی دی. دغه ښکاره کړل شوو معلوماتو کې د هند 1500 کسانو نمونه هم شامل دي، چې پکې بالیوډ ځینې هنرمندان، لوی کاروباریان او د ځمکو اخستو او خرڅولو کاروباریان کسان هم شامل دي. د هند اقتصادي چارو وزیر ارون جیټلی ویلي چې دا یو ډیر ګټوره ګام دی او دوی به ضرور زر تر زر عملی ګامونه په دې لړ کې پورته کوي. د ویلي که څوک هم په غیر قانوني توګه دغه کاروبار کولو کې ککړ ثابت شه، نو د موجوده قانون لاندې به د هغه پر ضد سخت نه سخته کاروایي کوي. د آیسلند وزیر اعظم تیره ورځ د خارجي شرکتونو لرلو په تور د لویو احتجاجونو وروسته د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده. تیره ورځ د مل صدر اولافور ریګنر ګریمسن امریکا ته د خپل سفر لنډ کړ او د وزیر اعظم د پارلیمان د ختمولو غوښتنه یې رد کړه. د پاناما صدر وان کارلوس واریلا هم ویلي دي چې حکومت به یې بې طرفه پلټنې کوي او د مل اقتصادي ادارو شفافیت ته تحفظ بکوي. بلخوا د چیلي صدر هم د خپلې څوکۍ څخه په دغه تورونو استعفا ورکړې ده. د امریکا د فوج یو کمانډر په کابل کې ویلي چې د ناټو او امریکا فوج د روان کال جنوري د میاشتې نه تر دې وخته پورې افغانستان کې د ترخګرو پر ضد څلو نه زیات عملیات ترسره کړي دي، چې پکې زیاتره د داعش وسلواله ډلې پر ضد هدفي عملیات دي. د ویلي په افغانستان کې د دې په وجه د داعش وسلوالو په شمېره کې ښکاره کمی راغلی دی. د امریکا د فوج جنرال چارلز کلیولینډ په کابل کې ویلي دغه حملو کې د پاکستان پولې ته څېلمه په ننګرهار کې زیاتره ترسره شوې حملې دي. د دې وړاندې څخه د امریکایي فوج ښودل شوې شمېرې ته په اشاره وویل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په کال 2015 کې خوشا 3000 د داعش وسلوال وو، کومو چې په شام او عراق کې د داعش څخه اثر اخیستی وو. د ویل چې تیرو څو هفتو کې دغه شمېره تر زرو پورې راکمه کړې شوې ده. د شام پوځ وایي چې یو جنگي جاز د ځمکې نه هوا کې د نښه ویشتونکي میزایل په لار راغورځول شوی دی او پایلټ یې په هوا کې د جاز نه دنګلی دي. په ویډیوګانو کې ښودل شوی چې یو جنگي جاز په هوا کې ځمکې ته روان دی، غورځیږي او بیا وروسته د اور په لګېدو د اور په لمبو کې پټ دغه ملبې نه ګیر چاپېره وسلوال ولاړ دي. او ورستو زن ادارو لخوا دا هم ویل شوی دی چې دغه پایلټ د جبهه النصر چې د القاعده سره تړلې یو ډله ده د هغې په ولقه کې دی. بل خو د شمال په خار کورد چارواکو ویلي دي چې د داعش وسلوالو لخوا ډزو کې د دې لږ تر لږه 11 عام ملکي کسان وژل شوي دي. بل خو د سټاکهوم نړیوال امن پلټنه کوونکي د سړینې ادارې ویلي دي چې کال 2011 نه راپدې خو په لومړي وارګر د نړۍ کې د پوځي وسلې اخستو په مصرف کې اضافه شوې ده. دی وایي چې کال 2015 کې په ټوله نړۍ کې په پوځي وسلو مصرف 1.2 ټریلیون خودل شوې ده، کوم چې د کال 2014 نه 1% زیات وو. په دوی وایي چې په دغه هیوادونو فهرست کې تر ټولو زیات امریکا، دویم لمبر چین او دریم سعودي عرب او درې سلورم بیا د روس هیواد دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، د ډیو رادیو د سهارنۍ خبرونو وروسته نیم ساعت خبری خبرونې ته نه پنه غل واشنگټن ډی سي نه غوږی رازو. لومړی د پاناما پیپرز په حق لا د راپور په لوتہ د پاکستان وزیر اعظم دغه تورونه قامته د ټلویزیون د وینا د لاري رد کړی دی چې ګینه د کورنۍ په غیر قانوني توګه باندې د ملک نه بخر په ځنې هوادونو کې شرکتونه یا کمپنیانی جوړی کړی دی، او وزیر اعظم د دغه لپاره یو د ججانو به طرفه کمیشن د جوړولو هم وینا کړی ده. او د دا پداسې حال باندې چې دغه کمپټ معلومات ښکاره کړی شوی دي د نړۍ د سترو مشرانو چې هغوی د ملک نه بهر کارخانه یا شرکتونه جوړ کړي دي یا جیدادونه اخیستي دي، نو د پاکستان ځینې سیاستدانان، ستر کاروباریان او پخوانی ججانو نمونه هم په دغه کې شامل دي. او د دغه ججانو څخه یو د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی جج افتخار چودري، هغه ویل دي چې دغه سي د دغه کوم معلومات چې مخې ته راغلي دي د دې د ثابتېدو بغیر د ملک وزیر اعظم یا د بل کوم کس پر ضد صحیح قسمه قانوني کاروایی نشي کېدی. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار محمد علمگیر خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف کامتا په خپل وینا کې ویلي د پاناما پیپرز تر مخه د دزوی او لور په نوم بهر هیوادونو کې د کمپنیانو خبر پلټنې لپاره به د اعلی پای جوډیشل کمیشن جوړوي چې دغه خبر ته کره کتنه وکړي شي. د پاکستاني مشر تر مخه دغه کمیشن مشري به د پاکستان سترې محکمې پخوانی مشر قاضي کوي. په ځان روان تنقید په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم وویل ځینې کسان ځان په هغه خبرو مخې ته راوستل غواړي کمی چې زړې دي. د وزیر اعظم پټکو زما په کورنۍ د الزاماتو لړۍ روانه ده. وزیر اعظم نواز شریف هغه ټول پاکستانی سیاستمدارو له چیلنج ورکو کوم چې د یاره د په کورنۍ تور لګوي چې کو دوی سره د یاره د کورنۍ خلاف څه ثبوت وینو جډوشل کمیشن ته دی وړاندې کی. د خپل کورنۍ کاروبار په حق لا وزیر اعظم نواز شریف وویل پلار یې د پاکستان د جوړېدو نه 15 کال وړاندې یو کاروباری کس وو، او پاکستان جوړېدو پس اتفاق فاونډري کومه چې د دوی کارخانه ده په دغه وخت یو کامیاب کاروبار په شکل کې و. وزیر اعظم وایي یو بل کارخانه هم په ډاکا اوسنی بنگلاديش کې لګولې و، خو سکوت ډاکا پس دغه کاروبار یې کامیاب نه شو. نواز شریف کیسه کوي چې کال 1922 کې د هغه وخت پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د دوی په کارخانه قبضه دار شو او ټوله سرمایه یې ډوبه شوه. دی وایي په دغه وخت هم موږ په سیاست کې نه وو، او کله چې ما سیاست شروع کړ نو دغه مهال زمونږ کاروبار یو کامیاب ځای باندې ولاړ وو. وزیر اعظم وړاندې ویل په پاکستان کې په کال 1999 کې امیرانه دور پس دوی مکه سعودي عرب کې هم خپل یو کارخانه جوړ کړه چې وروسته دوی خرڅ کړه او ګټه یې زامنو په یو بل کاروبار کې ولګوله. د پاکستان تحریک انصاف ډلې چیرمن عمران خان د پاناما لیک نومې دغه ثبوتونو مخې ته راتلو پس د نیب تحقیقاتي ادارې نه د نیب تحقیقاتي ادارې څخه غوښتلی چې د وزیر اعظم د کاروبار د کره پلټنې وکړي. عمران خان وایي آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، سویډن او فرانس په شان نورو هیوادونو کې د وړاندې څخه په دې باب پلټنې پیل شوې. عمران خان دغه معلومات مخ په وړاندې راتلل د پاکستان لپاره یو خوشخبری وبلله، او زیاته کړه چې څوک د پاکستان نه پیسې بهر اکاونټونو کې پټه ایږدي سړول نورو کسانو باندې پاکستان کې د پیسې لګولو غږ کولی شي. د پاناما پیپرز نومې دغه سرګن شوي کاغذونو نه پته لګي چې نړۍ د یو شمېر مشرانو په شان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ هم بهر هیوادونو کې پیسې ایږدي. د پاناما پیپرز دغه را سرګن ثبوتونه د انټرنیشنل کنسورټیم آف انویسټیګیټیو جرنلسټ نومې ویبپاڼه باندې پراته دي. خالدی خبر باندې تر سلو پورې خبري ادارو او د 300 نه زیات خبریالانو کار کړی او د اکاونټونو د جاجونو غستو او دا یقیني کولو پس یې دا شایع کړي. په دغه شاهد کې د میا نواز شریف د لور او د زامنو نمونه هم مخې ته راځي. دغه کاغذونو تر مخه د پاکستانی وزیر اعظم لور مریم نواز د زوی حسن او حسین درې واڼه یو شمېر کمپنیانو مالکان دي. مریم نواز د دغه ثبوتونو تر مخه د برتانیې یوې کمپنۍ نیلسن انټرپرایز لیمیټډ او نسکو لیمیټډ انکارپوریټډ نومي کمپنو په کال 1993 او 93 کې مالک پاتې شوی. د آی سی آی جی لخوا جاري دغه ثبوتونو تر مخه د نیلسن انټرپرایز پته د سعودي سرور محل ورکړی شوی. د کاغذونو باندې کال 2012 لیکل شوی چې مالک نوم یې مریم صفدر لیکل شوی. دا کاغذونه دا هم ښایي چې کال 2009 کې مریم صفدر او حسین نواز یو داسې مختیارنامه هم جاری کړي د کوم په ذریعه چې د جنیوا دوشت بینک نه نسکول کمپنۍ ته 10.8 میلیون ډالر رقم ورکړی شوی. کاغذونو کې حسن نواز یوازې د برتانیې ورجن آیلینډ کې د هینګن پراپرټي هولډنګز نومي کمپنۍ کال 2009 کې مالک خودل شوی. وروستو هم دې کمپنۍ د لایبیریا کاسکن هولډنګز اسټابلیشمنټ لیمیټډ نومي کمپنۍ په اگست کال 2009 کې په 11.2 میلیون ډالر بیا کړی. خدا ثبوتونه دا نه ثابتوي چې دې کې کو د چانوم وی نو دغه کسته په څه شکل غل هم وی. د ګارډین ورځپاڼې تر مخه به هر هوادونو کې دا رقم کمپنۍ لرل غیر قانوني کار نه دی.
د پلټنه کوونکو صحافیانو د دغه تنظیم آی سی آی جی لخوا چې کوم راپور مخې ته راغلی دی، په دغې باندې د نړۍ په مختلفو ملکونو کې احتجاجي مظاهرې هم شروع شوې دي او د حکومتونو لخوا د پلټنو کولو امرونه هم مخې ته راغلي دي، او په دغو کې د چیلی صدر د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده او دغسې د آیسلینډ وزیر اعظم هم د خپلې څوکۍ د پرېښودو اعلان کړی دی. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
په ګرد نړۍ کې د نړیوال سیاسي مشرانو، لوبغاړو او هنرمندانو د پټمال او په خپل وادونو کې کړي دغه بند پیسې د مالی ز بچاولو په خاطر نورو وادونو کې اخلاص کړل سوي بانک اکاونټونو رازونه را سرګندې دوه قریبا د نړۍ په هر واد کې ولس را پارول دي. دا سکینډل چې د یکشنبه په ورځ ولسته په ډاګه سو، په ډیرو هیوادونو کې د دې پر سر ککړ مشرانو او نورو کسانو د چاچی دغلا اکاونټونه ستا خلاف پلټنی هم پیل کړل سوي. د آیسلینډ په سر شار ریک جاوی کې په زراو مظاهره کوونکو د خپل هیواد هغه مشرانو خلاف مظاهره کړي په چاسي د مالیونه ورکولو او غبن تورنه دي. دوی دغه مشرانو د مستعفی کېدو غوښتنه هم کوي. فاریک جاوی کې یو مظاهره کوونکی آین اربرګ مندر وای، زه د حکومت د کرپشن په خلاف مظاهره کوم، ولې چې اجمج وزیر اعظم خپل مال په تورتلا ورجن آیسلینډ کې پټ کړی دی او مشته دروغ وای. د اقتصادي چارو وزیر هم د مال دغه د بند کې د خپل ګډون په حق له دروغ وای. هر څوک له دې زوس تنگ راغلی دی. د تحقیقاتي خبریالانو تر مخه دا کاغذونه دا ثابتوي چې د پاناما موزیک پونسي قانوني ادارې به د خپل ګایکانو د غلا پیسې د دوی له هیوادونو زه نورو هیوادونو ته وړلې چې دوی له بندیزونه زه بچ سي او یا ټیکسونه نه په ولګږي. د پاناما صدر آن کارلوس وریلا د هغه نړیوال مشرانو زخه وړمبی مشر دی چې وایي د دې سکینډل به پوره تحقیقات کوي. صدر کارلوس وای چې موږ د هغه ټولو نړیوال هیوادونو ملګری یو، څوک سي په خپل اقتصادي نظام کې شفافیت لپاره هلې ځلې کوي. صرف موږ نه، بلکې د نړۍ هغه ټول هیوادونه کوم چې د خپل اقتصادي نظام حفاظت غواړي، موږ د دې په اړه د هر اشاعت او هر قسم تحقیقاتو هرکلی کوو. د فرانس، جرمنی، سپین او نورو هیوادونو مشرانو هم د تحقیقاتو اعلان کړی دی چې وګوري چې د دغه جالي اکاونټونو له وجې څخه د دوی و ملکي خزانې ته څه نقصان خو نه دی رسیدلی. تحقیقاتي خبریال ویل فیډز کې بون و وایس اف امریکا ته ویلي چې د دغه پیسو د غلا غبن نتایج صرف د مالیه نه ورکولو نه، بلکې د ځاني نقصان هم کېدای سي. دوی زیاته کړه چې کله موږ ودغه فایلونه ته کتنه شروع کړه نو د هغې کمپنۍ نوم مخترالی په چاسې د امریکا د خزانې د وزارت لخوا تور دی چې د شام حکومت ته تیل او سون ورکوي. او څنګه سی موږ خبر یو، شام په خپل مخالف وسلوالو خلاف د بیرل بمونو بمباری کوي، نو دا حقیقت چې دا کمپنۍ په خلاص موټ د خپل کاروبار کې اخته وه او د جالي کمپنیانو په نوم به کاروبار هم کوي. نو ماته اندازه وسوه چې د دې کمپنیانو د لاسه څومره کسان اغیزمن شوي دي. ښاغلی فیتز وایي دغه ثبوتونه دا هم څرګندوي چې یو څو مخصوصه کسانو او کمپنیانو و موزیک پانسیکا ته درخواست کړی و چې د دوی لپاره د جالي کمپنیانو اکاونټونه خاص په دې غرض جوړ کړي چې دوی مالیه کمه ورکړي. دغه قانوني اداره چې د باندې جالي کمپنیانې اکاونټونه جوړوي دغه ثبوتونه ردوي او له دغه کار څخه انکاري دي.
د سټاکهوم یو د سیړنې ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د ملکونو خپل پوزونو لپاره د وسلې اخستو په مصرف کې اضافه راغلی ده. دی وایي چې 1% دغه کې اضافه راغلی او دې وخت په ګرد نړۍ کې امریکا تر ټولو زیات مصرف د خپل فوز په وسله باندې کوي. ورپسې په دویم لمبر باندې چین، دریم باندې سعودي عربستان او په څلورم لمبر باندې روس دی. په دغه باندې نور تفصیل زمونږه د ډیو رادیو همکار نصیر احمد کاکړ د یو بل همکار رحمان بنری څخه اخستی راځي چې دغه ته وښو.
دغه اداره سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ وایي چې په ټوله نړۍ کې 1% د وسلو باندې لګښت یا دغې باندې پیسې ورکول سوا شوي دي په ټوله نړۍ کې. بیا 1% سوا کېدل چې دي ټوله شمیره د دې پیسو چې ده په کال 2015 کې خودل شوی ده 1.5 بلین ډالر په وسلو لګول شوی دي. بیا د دې ځان ځان لا ګټونه دی خودلې په دنیا کې په کمزې کې زیاتې پیسې ولګې دي. په دنیا کې د دې پیسې په کمزې کې کمی شوې، کم ملک د زیاتې وسلې واغسې، کم ملک زیاتې وسلې خرڅ کړې. په دې کې 15 لوی نمونه دی خودلې دي په سر کې چې هغه په کال 2015 کې په خپل ملټري اخراجاتو کې یا د وسلو په خرچو کې اضافه کړې ده. نمونه زه تاسو ته خپل کار صاحب په دې کې د ټولو په سر باندې ده امریکا، دریم نمبر باندې چین، په دریم نمبر باندې په حیرانون کې توګه باندې سیلون کې چورته په حیرانون کې توګه ګوریا هغه سعودي عرب دی، سلورم نمبر باندې روس دی، پنځم نمبر باندې برتانیه ده، پشپغم نمبر هندوستان دی، وم نمبر فرانس دی، پاتم نمبر جاپان دی، پنهم نمبر جرمنی دی، پلسم نمبر جنوبی کوریا ده، پیولسم نمبر برازیل دی، پدولسم نمبر اټلی دی، پدیرلسم نمبر باندې استرالیا ده، پسوارلسم نمبر یو ای ای متحده عرب امارات او پپنلسم نمبر باندې اسرائیل دی. دا پنځلس ملکونه چې دی په دې کې دی پیسې سیوا کړی دي. اوس په کوم کوم ځینو کې زیاته وصله چې دا هغه باندې پیسې خرچ کړی شوی دي، دا پکې مهم ځای دی. نو په دې کې په لاتینی امریکا کې، په شمالي امریکا کې د پیسو په خرچ باندې، په ځواکونو باندې چې کمی پیسې خرچ سیوا خرچ شوي دغه کم شوی دی. خو بلې خوا ته بیا په جنوبی ایشیا کې، په منځني ختیځ کې دا هغه ځین سیمې دي چېرته چې د هیوادونو خپلې پیسې په خپل ځواکونو باندې هلته لګول سیوا کړی دي. نو دنیا 15 پلکونه چې دي د کې په کال 2015 کې، او دا په 13 کالو کې لومړی ځل دی چې په ملټری یا د پوزي اخراجاتو کې اضافه کیږي.
او بنیر صاحب یو بل خبره د تاسو په دې کې غټه هیوادونه هم یاد کړ کنه، د دې هدفونو خو معلوم دي، خو سعودي عربستان لچ ډیر یعنی په دغه فهرست کې بیخي نوم نه یادې ده کنه، د پوجي لګښتونو په حواله سره اوس هم لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ په حیرانوونکې توګه په دریم لمبر دی هم په دغه شمیر کې. او پاکستان بیا ولی په وسلو باندې دومره پیسې لګوي؟
بالکل کاکړ صاحب، زه د پاکستان شمیرې هم درته وایم او د سعودي عربستان څنګه تاسو ذکر وکړو. په دې باندې سیلون کې داسې وایي چې دوه وجې دي. سعودي عرب په خپل بجټ کې په کال 2015 کې د پوځي بجټ اضافه ځکه شوې ده، پکې د هغې بنیادي وجه یو خو په دغه سیمه کې چې کوم د آی ایس یا اسلامک سټیټ تریټ دی، خطر دی دې پوځ باندې. دویم دا چې سعودي عرب په خپل په تیر کال کې د 24 هیوادونو یو ځواک جوړ کړی دی، یو ائتلاف جوړ کړی دی، او په دغه ائتلاف باندې هم دې پیسې سیوا کړي. دا دوه بنیادی وجوهات خي، خو دا غو سره خپل ذاتی پوز کم دی، دا غو خپل ذاتی چې کم وصله دا غه کم ده، لہذا د نور نه په کومک غستو یا په مرسته غستو پیسې لګولې دي. خو ور سره دغه سپری دا پیش گوئی هم کړی دا چې په کال 2014 کې د سعودي عرب بجټ چې دا په یو وار بیا کمیږي. پاتې شو خبر د پاکستان. پاکستان هرچن کبه د 15 ریاستونو کې نه شامل کم کچې اضافه شوی، خو پاکستان د نړۍ په 100 غټو هیوادونو کې شامل دی. څوک چې تیر کال د ټولو نه زیاته وسله راغوښتونکي هیوادونه وو، په دې کې پاکستان په 100 هیوادونو کې شامل دی. او پاکستان په تیر کال کې د وسلې راغښتو چې کم لګښت یا پیسې خرچ کړي دي، هغه دي 115 میلیونه ډالر. 115 میلیونه ډالر پاکستان خرچ کړي دي. په 115 میلیونه ډالر چې دي دې کې د زیاته وسله د امریکې نه اغستې ده، او په دویم نمبر باندې زیاته وسله د چین نه اغستې ده. پاکستان د دې نه علاوه خپله وسله خرڅوي هم، خو زیاته وسله د دوو هیوادونو نه اغستې ده. اوس په دغه 15 هیوادونو کې خو دې نه دی شامل کم کچې دی، ټول نه زیاتې پیسې خرچ کړي دي، خو په دغه وړو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې ده د 115 میلیونه ډالر پیسې اغستې دي. سوال دا دی چې یاره دا د امریکې په شان په نړۍ کې د آی اس خلاف په کولیشن اطلاف کې مشري نه کوي، یا د روس په شان په شام کې چې دی هغه هلته کې د آی اس خلاف هوایي بمباري نه کوي، یا په نورو ځایونو کې چېرته چې نړیواله د دهشتګردۍ تریټ یا خطر دی، داسې پاکستان په چرته داسې هیوادونو کې نه شامل. نو د پاکستان څېړونکي او د هندوستان څېړونکي داسې وایي چې چونکې پاکستان د خپل رقیب هیواد هندوستان سره په پوله باندې دی، او د هندوستان او د پاکستان په 1300 کلونو کې دوه جنګونه شوي دي، او دواړه یو بل ته اټمي وسلم لري او دړکې هم ورکوي. نو پاکستان پاکستانی ځواکونه داسې فکر کوي چې هغه د هندوستان نه د دفاع په خاطر باندې خپل ځواکونه سیوا کوي او وسله چې د زیاته راغواړي. دواړو هیوادونو سره ایټم بمونه هم دي، دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. او څلونکو دي ته په دې نظر هم ګورو چې دا زغل چې دی یا دا مقابله چې ده دا په سیمه کې د جګړې یا د بیا رامۍ سبب کېده.
ډېره مننه.
د امریکا یو جرنیل په کابل کې د خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې د ناتو او د امریکا د پوز لخوا د کال په اوله میاشت کې جنوري کې د شورشو عملیاتو لړۍ تر دې وخته د 100 عملیاتو پورې رسیدلې ده، او په دغه کې زیاتره دوی د داعش وسلوال په هدف کړي دي. دی وایي چې د کال 2015 په موده کې دغه د داعش د وسلوالو شمیره 3000 وه، او دې وخت کې دغه شمیره تر 0 پورې راکمه کړې شوې ده. په دې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار نوشر روان قلندر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جرنال چارلس کلیویلینډ کابل کې د خبرو په وخت ویلي دي د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د عراق او شام ډلې داعش ته په لویه شمیره کې ځاني زیانونه اړولي دي، او اوس د ننګرهار په شمول د مشرقي افغانستان نورو سیمو کې د داعش یوازې تر 1000 پورې وسلوال موجود دي. کمانډر کلیویلینډ ویلي دي د دې نه وړاندې ننګرهار کې داعش ډلې سره تر 3000 پورې د وسلوالو شمیره موجود وه. چارلس کلیویلینډ نور صدا سي وايي،
From the 1st of January this year until the 31st of March, U.S. forces have taken just under 100 kinetic
strikes. دوی د امریکا جنگي الوتکو د روان کال جنوري میاشتې راسي تر مارچ 1.5 نیټې پورې تر 100 پورې هوائي بریدونه تر سره کړې دي، چې اکثریت یې پکې ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وسلوال په هدف کړې دي. امریکایي جنرال په دې موخه وویل داعش ډله کې هغه وسلوال موجودیت لري چې یا خو د پاکستانی طالبانو نه ځانل شوی وو، او یا بیا د افغانستان د طالبانو نه مایوسه شوی وو. داعش ډلې دغه وسلوال راجمع کړل او نوی لیډرشپ یا مشران یې ورته ورکړل. د یادونه وړ ده د جنوري په 10 نیټه کال 2015 کې د پاکستان طالبانو یو کمانډر حافظ سعید په مشرۍ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش خراسان ډلې بنیاد کېښودې شو، او د داعش مشر ابوبکر البغدادي په لاس یې د بیت اعلان وکړو. د دغې څو میاشتې وروسته داعش ډلې د ننګرهار سیمې څخه د اف ام ریډیو د لارې خپل نشریات خپرول هم پیل کړل، چې پکې به خلکو ته په داعش کې د شاملېدو ترغیب ورکوو. خو افغان ځواکونو بیا وروستو دعوا کړې وه چې دغه ریډیو سټیشن یې تباه کړی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د مارچ په میاشت کې د افغانستان پارلمان غړو ته خپل وینا په مهال ویلي وو د هیواد ځواکونو یې د ختیځ ننګرهار څخه د داعش ډلې بیخ اوخ کړي. د امریکای جنرال لخوا په ننګرهار کې په تیرو دریو میاشتو کې د داعش وسلوالو ته په لویه کچه ځاني زیانونو اړولو داوا په داسې حال کې شوی چې هم د نهې په ورځ د ننګرهار چارواکو ویلي دي دوی د ننګرهار ولایت په کوټ سیمه کې د عملیاتو په وخت د داعش نورلس وسلوال وژلي دي او 15 نور یې جوبل کړي دي. امریکایي جنرال چارلس کلیولینډ دا خور شوی تاثر هم رد کړو چې پکې ویل کیږي غنې طالبانو د افغانستان درېمې برخې سیمه باندې کنټرول لري. دی وايي
That's just not true. I think you can make an argument that one third of the country is contested, but at the end of the day, we know that one third of the nation is not.
دا خبره رښتیا نه ده، خو البته دا ویل کېدی شي چې طالبانو دا وخت د افغانستان درېمې برخې سیمو کې د افغان ځواکونو سره په جنگ دي. کنټرول ورته ځکه نشي ویل کېدی چې طالبان د افغانستان د آبادی په درېمې برخې اولس باندې هیڅ کنټرول نه لري، نه دوی د دې د ولکې د لاندې ژوند کوي. امریکایي جنرال زیاته کړه افغانستان کې د ناټو ځواکونو تم لري چې طالبان به روان کال سخت او فیصله کون جګړه کوي، خو دی وايي افغان ځواکونه د دغه خطرې مخنیوي صلاحیت لري. یاد دی وی چې افغانستان کې د ترهګرې د مخنیوي لپاره دا وخت د ناټو نږدې 14,000 عسكر موجود دي چې زیاتره شمیره پکې د امریکایي ځواکونو ده، او دغه ځواکونه د افغان پوس په شا ولاړ دي او دوی سره د ترهګرې مخنیوي کې مرسته کوي.
د پاکستان بلوچستان صوبې هغه سیمې چرته چې د پولیو د رنس خطر زیات دی، نن په دریمه ورځ باندې به هم دغلته کې د پولیو پر ضد کمپاین چلول کیږي. په دغه د ډیورډي خبریالو یو ترین تاسو نو تفصیل وړاندې کوي.
په کوټ اپشن او کلب عبدالله ولسوالۍ کې بنن دریمه ورځ هم واغه ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستنو لګولو لړۍ روانه وي. د چا عمرونه چې د څلورو څخه بیا تر درشت میاستو په منځ کې وي. د کوټ په ځینو برخو کې د کمپاین په دویمه ورځ و ماشومان ته د پولیو ضد د ستنو لګولو لپاره زاړه انجکشن یا پیچکاری استعمالېدلې. د خبره د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکو تیر ماښام په کوټه کې په یوه غونډه کې کړې ده. د غونډې مشرتوب ډپټي کمشنر کوټې داود خلجی کاوی. غونډې ته وویل شو چې په کلیوالو سیمو کې بې سواده خلک و ماشومان ته د پولیو ضد په ستنو لګولو کې زیاته دلچسپي ښکاره کوي، خو د دې په مقابل کې هغه خلک چې تعلیم یافته دي هغه دومره دلچسپي نه لري. په دې ترڅ کې د کوټ په شمال کې د سیل او شایست لپاره مشهوره سیمه انوړک کې د روغتیا یو کارکونکي غلام قادر کارکړ راته وویل چې په کومو سیمو کې د صحت بنیادی مرکزونه نسته، هلته د کمپاین د کامیابۍ لپاره ځینو خلکو خپلې کوټې یا بیٹکان د پولیو ضد مرکزونه جوړ کړي دي.
پانه کې خو فیلال صورتحال سم دی، یو سوکور رپیزل روان دي، خو ماغم دسي سافټ رپیزل موږ ته ویل چې په اسانۍ باندې کوریږي. پرل نور د خاصی شونسته خو دا یو د 100 پیزول د مسله ده. کوروت بیا کلی کی موږ بیٹکان منتخب کړی، بیا غو بیٹکان کی بیا موږ ټیمان بیا موږ تل تکشنو هغه کله موږ سره 15 ټیمان سي دغه کورو ولا ټیمان بیا غو سوشل ملاحظران باندې کوغه واست کوروت چا خپل کښنه د بیٹک راوړ بیا موږ هغه ته در سلور میا ځونی صدر وس میا ځو د خپل کښنه اندل ته دا پلاني بیٹک لراوړ یا چې هغه ته موږ دغه استی پازیټیو ټکی ولګو.
پولیو پاول اورز کمپین پاول اورز مشکلات
ها پاول اول اورز ډیر مشکلات خو دغه یو مسله چې موږ ټول چې موږ یو ایریال پاته سوی دغه سبب موږ ان شاء الله برته کوو.
کوم کوم علاقے پات سوی دي؟
کاملک شیر کلی پات سوی دي.
و غونډه ته دا هم ول سو کڅه هم د پخوا پر ډول دا ځل د مذهبي انکاریانو کچه ډیره کم سوی ده، خو پر دې برسېره د کوټ په جینو برخو کې و ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن لګولو کار ډیر قرار دی. پر دې باندې ډپټي کمشنر کوټ داود خلجی نه هوازي سخته خوښنه څرګند کړه، بلکې امر یې وکړ چې په کوم سیمو کې کار قرار دی هلته په کار دی چې د کمپاین په درېمه ورځ نه هوازي د مساجدو او د موټرانو د لارې څخه اعلانات وسی، بلکې د خلکو د پهن لپاره کارکونکي کور په کور وګرځي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، کوټ.
ګرانو خدمتمن اردن کو د ډیو رادیو د سهارنې خبرونه په دې ځای کې پاتې رسیږي. د دینیم ستخه خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید پټک او انجینیر و جان دغه مننه کوو. د پاکستان په وخت د مخام شپږ او د افغانستان په وخت نیمه به یو واري بیا زموږ همکاران تاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونه سره راځي. تر هغه وخته هم په دې څپو باندې د مشال اړخ خبرونه ته وګورئ. خاورزه ته غواړو د الله فمان.